د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخما د 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په لومړی نیمه ګنټه کې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو په تازه حالاتو مو خبرو، او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې تاسو ته دوه اونیزې خبرونه خبرو. نو هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ، دا ټول خبرونه راسره په شریکه واورئ، ځکه چې په دې خبرونه کې تازه موضوعاتو علاوه په کې مطبوعاتي کتنې هم شته. خو لومړی به ګولایا ستاسو د دې خبرونه
مشر لومړی د خبرونو سره ټکی. د افغانستان پارلماني ټاکنو کې نن په دویمه ورځ هم په ځینو سیمو کې خلک رایې اچوي. د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر وایي د پیسو نړیوال صندوق څخه په آخري وار قرضې اخلي، او امریکا له روس سره د وسلو کنټرول کولو تړون څخه د وتلو اعلان کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخاباتو د رای شمیرنې عمل شروع شوی دی. پرون په افغانستان کې د اوږدې مودې د ځنډ وروسته په پارلماني انتخاباتو کې په ملیونو خلکو د بریدونو تکنیکي او انتظامي ستونزو باوجود رای وکارولې. په ځینو سیمو کې په پولینګ مرکزونو کې د ستونزو له وجې د ووټ اچولو عمل د یو ورځې لپاره غځول شوی دی. نن په 401 پولینګ مرکزونو کې خلک خپلې رای کاروي. تمه ده چې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د نومبر په 10 او حتمي نتیجې د دسمبر په میاشت کې اعلان شي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک مشن مشر ګلاجان ابدی سیات پرون د اکتوبر په شلمه په کابل کې په خبري غونډه کې ومنل چې د بایومټریک سیستم د نیووالي او د وخت کموالي له کبله ټکنیکی ستونزې پیښې شوې، خو ډیر خلک وتوانیدل چې رای ورکړي. خو د نګهار چارواکو په یو مثبت کانفرنس کې بیا ویلي دي چې د ټاکنو پر بیلابیلو مرکزونو د وسلوالو بریدونو کې درې تنه وژل شوي، او د 12 امنیتي سرتیرو په ګډون 34 تنه زخمیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما د ولسی جرګې په ټاکنو کې د ډیرو خلکو ګډون استایلې دي. یوناما پرون د اکتوبر په 10 په خبر پاڼه کې ویلي چې له 2001 کال راهیسې اول وار په افغانستان کې د انتخاباتو بهیر په بشپړ ډول د افغانانو له لوري ترسره شو. په خبر پاڼه کې راغلي چې ملیونونه افغانانو پرون له امنیتي ګواښونو، ټکنیکي ستونزو او د ډیر انتظار له زغملو سره د خپلې ښې راتلونکي لپاره رای ورکړي. د چارواکو په وینا تر اوسه د راغلو شمیرو تر مخه له 3 میلیون څخه زیاتو خلکو رای اچولې دي. د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسد عمر پرون د اکتوبر په 10 په کراچۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې حکومت به په آخري وار له پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف پور اخلي. اسد عمر زیاته کړه چې په پاکستان کې سرمایه کاری لپاره ماحول جوړول غواړي.
په کم وخت کې چې په مطبوعاتو کې دا شور زیات شو چې د ملک معاشي حالات ډیر خراب دي، نو دا هغه وخت و چې د ملک په معیشت کې خواله راغې. پاکستان په مجموعي توګه په 19 وار او په 13 کلونو کې په 14 وار آی ایم ایف نه پور اخستو ته روان دي، او ان شاء الله دا به اخري ځل وي.
دا خبره د خزانه وزیر په داسې حال کې کړي چې پاکستان په رسمي توګه له آی ایم ایف د قرضو خواستو خاص کړي، خو وزیر اعظم عمران خان وایي د هیواد اقتصادي ستونزو حل لپاره نورو ملګرو هیوادونو سره هم په رابطو کې دي. په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو په دویم پړاو کې د قومي اسمبلی یو او د صوبایي اسمبلی دوه څوکو لپاره د رای اچونې عمل شروع شوی دی چې تر ماښام 5 بجو پورې به دوام لري. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي سویل احمد پر مشال لري ویل چې زمینی انتخابات د قومي اسمبلی کراچۍ حلقه ان 200 وصل بختم، د خیبر پختونخوا اسمبلی پیښور پی کې یو بیا، او د سند اسمبلی کراچۍ حلقه پی ایس یو سل یو لس کې کیږي. په دې زمینی انتخاباتو کې به له 8 لک زیات خلک رای وکاروي. په دې لړ کې په پیښور او کراچۍ کې کلک امنیتي ګامونه پورته شوي دي، او په پولینګ مرکز زون کې د نو بهر به فوسینات وي. تر دې مخکې د اکتوبر په 14 د زمینی انتخاباتو په لومړي پړاو کې د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی په 15 چوکو ټاکنې شوې وي. پاکستان کې هم انتخابات د جولای په 15 شوې وي. د پاکستان اسلامي نظرتي کونسل مشر قبله ایاز وایي د موجوده نکاحنامې تشریع او اسانۍ لپاره په دې کې بدلون راوړي. ډاکټر قبله ایاز پر مشال لري ته ویل چې نکاحنامې تشریع سره به هلک او جنۍ ته یو شان حق حاصل شي.
ذرا نکاح نامہ کے ہم موجود دے اپاہے کی دا عموماً نکاح خوان چوی نو آغائے اوباسی کٹے گی چکلا وعدہ کی گی آلک اور جرے دا دوڑا دینا خبر بھی موارو دا چی پر نکاح نامہ کے چالک واضح طریقے سر راول.
ډاکټر کبلای زه تکړه چې د نکاح واده لپاره نوې مسوده هم تیار شوې ده، او په خولا کې بعد خاوند رضامندۍ شرط هم ختموي. تاسو د مشال اړینو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي چې له روس سره د سړې جګړې د دورې د وسلو کنټرول تړون څخه وځي. ولسمشر ترامپ پرون د اکتوبر په شلمه اعلامیه په داسال کې خبر کړه چې د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن سره د منځنۍ کچې د اټمي وسلو تړون او د نور مسلو په اړه خبرو اترو لپاره ماسکو په سفر دی. ولسمشر ترامپ د امریکا اوږدمهاله تړونونه تکرار کړي چې ماسکو یې د دې تړون څخه سرغړونه کړي. په نیواډا کې انتخابي کمپاین پر مهال ولسمشر ترامپ خبرلارنه ته ویل چې دوی به دا تړون ختم کړي او لدی به وځي. په 1978 کال کې امریکا او روس یو تړون کړی وو چې د منځنۍ کچې اټمي وسلو جوړولو او په ازموینې به بندیز وي. امریکا، کینیډا او اروپا د سعودي عرب له لوري په استنبول کې د سعودي کونسلګری دننه د خبریال جمال خاشوقجي د وجنې په اړه په بیان نخوخي سرګند کړی ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اکتوبر په شلمه خبرلارنه ته ویل چې دوی له بیان مطمئن نه دي. ولسمشر ویل چې پر ریاض د بندیزونو په اړه غور کوي او په دې لړ کې به ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره خبرې وکړي. ولسمشر خپل موقف نرمول سره دا هم ویل چې کېدی شي ولی عهد شهزاده سلمان وجنې سره تړاو نه لري. بلخوا د اروپایي اتحادی د ستر سفارتکار فدریکا مرغینی هم د اکتوبر په شلمه د خبریال جمال خاشوقجي د وجنې بشپړ پلټونو او د زموارو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. او اخري خبر د کرکټ د نړۍ درکو. د افغانستان په پریمیر لیګ کې کابل ځوانان او بلخ لیجنډز فائنل ته وتل. په شارجه کې روان د کرکټ د شل او ریزیو سیالو کې 15 ټیمونو برخه درلوده. بلخ او کابل بنن فائنل لوبه کوي. بلخوا انګلند لوبډلی پرون سریلانکا ته په سلورم یو ورځنی لوبه کې ماته ورکولو سره سیریز په خپل نوم کړی دی. نن د هند او ویسټ انډیز ترمنځ لومړی یو ورځنی لوبه په ګواټي کې کیږي او بلخوا د پاکستان او استرالیا ترمنځ د شل او ریزیو سیالو لومړی لوبه د اکتوبر په 14 په ابوظبي کې کیږي. او د مشال لري خبرونه او وز د موسم حالو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 150 کم نه کم 21، په بنو کې به زیات نه زیات 150 کم نه کم 44، په ژوب کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
روزین کو مشال ریډیو ته غوی خبرونه مول ګلایا سخور دل پادی ګړ کې د نو رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل ورو په افغانستان کې د پرون په دوام نن هم په زینو زینو کې د پارلماني ټاکنو لپاره رائے اچول کیږي.
3 میلیونه څخه د پاسو خلکو رائے ورکړي دي خپل کاندیدانو ته. کوم راپورونه تر اوسه پورې راغلي دي؟
د پاکستان خزانه وزیر وای د اخیری ځل لپاره به له IMF یا پیسو نړیوال صندوق قرض غواړي، خو یو څېړونکی وای هر حکومت همداسې خبرې کوي. د سواد د سیدو شریف هسپتال کې خلک له سہولتونو، ډاکټرانو او دوایانو د نه موجودیت شکایت کوي.
که وزیر اعلی د خدمت ټول ته درخواست کوم چې د پاره د خدای د دې غریبانو سره دا ټوغه بند نه کوي، په دې کې خلکو ته علاج شروع کوي. کدا نه کیږي د پاره د خدای په دې باندې بهر بوډونه ولګي د ګټونو بند کوي یو سړی نه درځي.
او د دې ترڅنګ تاسو دوه ونځي خبرونه پرګنې او ټولنه او سغدريزي هم اوریدل شي. را سره اوسئ. لمړی رپورت تور دوه ورځې د افغانستان پارلمان یا ولسی جرګې ټاکنې پرونو شوې. خو په ځینو حلقو یا د رای اچونې په مرکزونو کې د ستونزو له کبله خلکو رای وانه چولې. له دې کبله د ټاکنو خپلواک کمیشن اعلان کړی چې نن هم په ځینو ځایونو کې د ټاکنو چاره دوام لري. په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې خواوشا 192 وړې او لوی حملې وشوې. چارواکو ویل د لومړی شمیرو تر مخه بیا هم له 3 میلیون څخه ډیرو خلکو په انتخاباتو کې برخه واخیسته چې ګڼ شمیر یې ښځې دي. فرشته جلازی په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په 250 مرکزونو کې چې پرون تړلي پاتې شوو او خلک ونتوانېدل چې رایې ورکړي نن انتخابات کېږي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایند سید حفیظ الله هاشمی پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
دا ټوټل د سالور د 901 مرکز څخه چې وو د دې کې فقط په دغه د سالور څو یو مرکز کې تاسو سره چې مرکزونه باندې پاتې شول. د دې جملې څخه په 200 مرکزونه کې د تخنیکی او اداري مشکلات خبره نن انتخابات نشل او دوری امنیتی تهدیدات ولدل کی او یا هم مختل شل په بعضی تاسو کې چې هغه کې انتخابات نشل نو د دې دوی څخه په پینسل خیوازی په کابل کې دي
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد بیګا په کابل کې په خبری غونډه کې وویل چې ابتدایي رپورټونه څرګنده کړي چې تر 3 میلیونه زیات وګړو رای ورکړي دي. سیاد وویل چې د رای ورکونکو دقیق شمیر به وروسته اعلان شي.
3 میلیونه څخه د پاسه خلکو رای ورکړي دي خپلو کاندیدانو ته. کوم راپورونه تر اوسه پورې راغلي دي؟ اما د هغو ولسوالیو چې تر اوسه هلته ارتباطات دي مونږه قطع دي او یا ارتباطات ورسره نه دي نیول شوي، هغه شمیرنې به هم په نږدې وخت کې مونږ ته ورسیږي.
د افغانستان د ولسي جرګې په ټاکنو کې نږدې 9 میلیونه د رای ورکولو په شرایطو برابرو افغانانو نومونه ثبت کړي وو. په افغانستان کې د حقوقي چارو یو شمېر څارونکو ویلي چې د یکشنبه په ورځ په یو شمېر مرکزونو کې بیا انتخابات د ټاکنو د قانون خلاف کردی، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند ویل چې دوی انتخابات نه دي تمدید کړي، بلکې په هغو ځایونو کې چې انتخابات نه دي سوي خلکو ته د رای ورکولو بل موقع ورکوي. په ځینې مرکزونو کې پرون د رای ورکونکو د نوم لړ نشټوالی، په ځینې سیمو کې د بایومیټریک ماشینونو کار نه کول، په یو شمېر انتخاباتي مرکزونو کې د مامورینو نشټوالی او داسې نورې تخنیکي مسلې د دې سبب سوی چې ګڼ شمېر خلک ساعتونه د رای ورکولو لپاره انتظار وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پرون یې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 129 امنیتي پیښې ثبت کړې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې پرون په ټول افغانستان کې د امنیتي ځواکونو په ګډون 28 وژل شوي دي.
در حال حاضر حدود 70,000 نیرو مشخص بر تامین امنیت
دی. وایي موږ اوس مهال 10,000 امنیتي ساتونکي د انتخاباتو د څارنې لپاره په دندو ګمارلې دي. د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه په اظهاراتو کې دي. موږ به نن هم په همدومره قوت کار کوو چې خلک په آرام فکر د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او رای ورکړي. د افغانستان ولسی جرګې 250 چوکۍ لري. سږ کال د افغانستان ولسی جرګې ته تر 2500 زیات کاندیدان ولاړ وو.
د فرشتي جلسه رپورت مور د په همدی اړوند یو بل رپورت له جلال باد درورو. د افغانستان د نورو ولایتونو په شان پرون په ننګرهار کې هم په پرلماني ټاکنو کې خلکو رای واچولې. په ځینو ځینو کې د امنیت له پلوه حساسو حلقو کې هم ټاکنې وشوې، خو لږ تر لږه 2 داسې مرکزونه پاتې شول چې نن به پکې خلک رای اچي. په جلال آباد کې پرون لوړ پوړو چارواکو بیگانه وخته یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی په دې اړه پوره امنیتي تدابیر نیولې دي. د دوی په وینا د وسلوالو بریدونو تر څنګ د رایې اچونې په مهال د درغلو د رپورټونو په اړه هم معلومات ترلاسه کړي دي. نور حال به یې بزمه عبید درته وایي.
د ننګرهار والی آیات الله یاد د شنبې پر ماښام ناوخته په یو مطبوعاتي کنفرانس کې چې د ننګرهار د رسنیو په دفتر کې ترسره شو وویل، د دولت د مخالفینو له لوري په بیلابیلو ټاکنیزو مرکزونو د بریدونو له امله 3 تنه ملکي وګړي وژل شوي او د 2 تنو امنیتي سرتیرو په ګډون پکې 450 تنه ټپیان شوي دي. نوموړی وایي،
د ننګرهار په کچه باندې 2015 حملې وکړلې چې په دغو حملو کې د منګه 440 هیوادوال زخمیان شوي، 2 نظامی زخمیان منګ لرو او 9 ملکی دي او 3 تنه د منګ هیوادوال شهیدان شوي دي چې 2 نارینه چې د کوټ په ولسوالۍ کې په شهادت د یو ماین په واسطه ورسېدل او یوه میرمن چې د دښمن د هوان په واسطه باندې په چمتله کې په شهادت رسېدلې ده.
د ده په خبره د دولت وسلوالو مخالفینو یاد بریدونه د ننګرهار په حصارک، شیرزادو، خوږیاڼو، پچیروآګام، سرورود، غنیخیلو، اچین، ممندري او لالپوري ولسوالیو په مربوطاتو کې کړي وو. په دغه مطبوعاتي کنفرانس کې د ننګرهار د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر داود صدقزاده وویل، دوی د امنیتي ځواکونو په مرسته په دې وتوانېدل چې د 349 مرکزونو څخه په 322 مرکزونو کې د ټاکنو پروسه ترسره کړي او پاتې 22 مرکزونو نو کې به د یکشنبه په ورځ ټاکنې تر سره شي.
موږ په مجموع کې 3 مراکز د لوچ په لوړ تعدادات کې وو چې الحمدلله زموږ امنیتي ځواکونو د لوړ تعدادات څخه هم 11 مرکز فعال کړي چې 22 مرکز پاتې سو او دا 22 مرکز واو یا محلونه لري. کومیسون نن شپه فیصله کوي چې دا مرکزونه به سبا ته فعال کړي.
په ننګرهار کې د شکایاتو خپلواک کمیسون مشر شکیب کامجو وایي، دوی ته لټاک نیز بهیر 1530 شکایتونه رسیدلی چې پر وخت به یې وسیړي او پایلې به یې له رسنیو سره شریکې کړي.
په ډېرو محلاتو کې تقلب، راپورونه راغلي دي چې هغه باید وسیړل شي. شکایتونه د کارمندانو سره زور ویل، حتی زمنګ یو کارمند وهل، د نوماندانو مداخله، د غوید نظرونو مداخله په ډیرو سایدونو کې لیدل شوې دي. منګه سب کړی دي د شکایتونه او د نوماندانو ترمنز شخصي جنجالونه، مشکلات، بلاخره مداخله. منګه د بینټریک مشکل دلوده په ډیرو مراکزو کې، او دا بسړنه کوي چې ولې داسې شوې دي.
شکیب کمجوز ته وی چې په دې شکایتونو کې د رائے ورکونکو د نوم لړونو ورکیدل، د بایومیټریک په سیستم کې ستونزې، د رائے پاڼو کمبود او نورې تخنیکی ستونزې هم شامل دي چې په دقیق ډول به وسیړل شي او عاملونو سره به یې قانوني چلند وشي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولی
په لس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لس بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنا او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجرا
په دو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
اوریدونکو، د خبرونې تاسو ته نن وړاندې کوو. د پاکستان خزانه وزیر اسد عمر ویلي چې دوی له مجبورۍ څخه له IMF یا د پیسو له نړیوال صندوق قرض غواړي. د ټاکنو د کمپاین په مهال د حکمران ګوند تحریک انصاف مشر او اوسنی وزیر اعظم عمران خان په تیرو حکومتونو کې چارواکو باندې له دې قبل نیوکې کولې چې ولې له IMF څخه قرضونه اخلي. نوموړی وعده کړی وه چې دی به له هیچا پور وانه اخلي، خو اوس یې دریځ بدل شوی دی. د خزانې وزیر اسد عمر ویلي چې د بهرنو قرضونو د خلاصولو لپاره ژر تر ژره نور پور ته ضرورت دی. احمد الله یې په اړه درته نور حال وایي.
پاکستان سٹاک ایکسچینج کراچی کې ایوی غونډه تا اسد عمر وویل په پاکستان کې کاروبار کول ډیر ګران کړل شوی دی، او د ټیکسونو له عمله سرمایه‌کاران په خلاص مټ خپل پیسې نه لګوي، خو موجوده حکومت به سرمایه‌کارانو ته ماحول برابروي. د نوموړي وینا وا، حکومت د معیشت ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړی دي او په اخري ځل باندې پیسو نړیوال صندوق یا IMF نه پور اخلي. په کم وخت کې چې په مطبوعاتو کې دا شور زیات شو چې ملک معاشی حالات ډیر خراب دي، نو دا هغه وخت و چې د ملک په معیشت کې خواله راغې. چې کوم وخت حالات واقعا خراب وو، نو هغه وخت چا څه نه ویل. من چې کومه خبر پاڼه جاری کړې ده، د هغې په اخیره کې لیکل شوی دي چې پاکستان په مجموعي توګه په 19 وار او په 13 کلونو کې په 14 وار IMF نه پور اخستو ته روان دي، او ان شاء الله دا به اخري ځل وي. د ذکر ده چې پاکستان د مالی مرستو لپاره IMF ته باضابطه درخواست ورکړې ده، او دې لړکې به ډیر زر د یادې ادارې یو پلاوی پاکستان ترازی. خو وزیر اعظم عمران خان درې ورځې وړاندې ویلی وو کې دې شي پاکستان د خپل اقتصادي ستونزو راکمولو لپاره د IMF څخه پور ونه غواړي، ځکه چې دې لړکې د ملګری هیوادونو سره په تماس کې دي. د اقتصادي چارو کارپو انور شاه وایي پاکستان دا مهال د سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دی، او ورته په فوري توګه لس نه تر دولس اربع ډالرو ضرورت دی. که حکومت د معیشت ښه کولو لپاره په فوري توګه ګامونه پورته کړل، نو امکان شته چې د دې وروستو د IMF نه پور وانخلی. خو که تیرو وختونو ته وکتل شي، نو ګران ښکاري چې حکومت به خپل وعده عملي کړي.
د دې مثال د څنګه چې یو کس په سخت مجبورۍ کې تا ته چې مال قرض راغ، او زه به بیا ان شاء الله نه غواړم. دا صورت حال زموږ د ملک زموږ د ماضي چې کوم ریکارډ نه واغ خو لکه د دې خبرې نه فکر بنیادی چې کوم تبدیلیان به کار دي ګنه هغه داسې زموږ ایکسپورت سوای شو امپورت کم شي. دوه کوششونه خو لکه د ښکاري چې کوي چې دا ګیفت طریقه باندې کم شي. ماضي څنګه چې زه ډیره شاندار نه ده
د یادونه ده چې دا مهال په پاکستان د 90 ارب ډالرو نه زیات قرض پورې دی، او هر کال په 100 ارب روپۍ په یادې قرضې د سود په مت کې ورکوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، نن په کراچۍ خبر پختونخوا کې په ځینو حلقو زمینی ټاکنې کېږي. په پاکستان کې انتخابات د جولای په میاشت کې وشول، خو دا زمینی ټاکنې ځکه کېږي چې د ځینو نورو وجوهاتو ترڅنګ بعضو کاندیدانو یا امیدوارانو له یو څخه پر زیاتو ځایونو رایې ګټلې وي، نو ځکه اوس یو ځل بیا په دغه حلقو انتخابات کېږي. چارواکي وایي امنیتي تدابیر سخت کړي، او ځینو ځینو ته یې پوځ هم ورغوښته دي. رابعه اکرم خان به نور تفصیل درته وایي.
نن د پېښور او د کراچۍ په کامي او صوبایي چوکو زمینی ټاکنې روانې دي. د پاکستان د انتخابي کمیشن د خبر پاڼې تر مخه چې د کامي سملې لپاره د کراچۍ نه د کامي سملې په چوکې ان 200 او 200 او د صوبایي سملې چوکې لپاره پی ایس 101 او د پېښور په پی کې 101 د ووټونو عمل ترسره کیږي. په دې چوکو د پاکستان تحریک انصاف، عوامي نیشنل ګوند، پیپلز پارټي او د ایم کیو ایم د غړو ترمنځ مقابله ده. د انتخاباتو کمیشن په وینا چې د کراچۍ د ان 200 او 200 خلکې د ووټونو شمیر 45,650 د پی ایس 1,18,950 او د پی کې 1,33,450 دی. دا چوکې د پاکستان ولسمشر عارف الوی، د سند صوبې ګورنر عمران اسماعیل او د خیبر پختونخوا ګورنر شاه فرمان عہدے سنبھالولو پس خالی کړي وي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن ویان سہیل احمد ویل چې زمینی انتخاباتو لپاره په خیبر پختونخوا کې د پی کې یو او یم یو چوکې پاتې ده چې ټاکنه پیروانی دي.
پی کې صوبایي حلقہ د خیبر پختونخوا پی کې 71 پشاور کې دا الیکشن کیږي. سهار 8 بجې نو اخر تر 15 بجې پورې به خلک وټران چې دی خپل ووټ پول کوي. زمون په خیبر پختونخوا او دا سره چې کم ځاړه قبایلی سیمه ده هغه کې خو به صرف دغه یو هلکره
د زیاده کړه چې په هر پولینګ سټیشن امنیتي ګامونه خسته شوي او امنیتي اهلکاران ولاړ دي.
په دې لپاره خو یعنی فوټ پروف انتظامات شوي دي. پولیس اهلکار سره سره پاک فوج هغه چې د تعینات شوي دي او د پولینګ سټیشن چې کم حساس وو هغه باندې دغه مطابق چې زیات حساس وو دغه مطابق د سیکیورټي زبردست انتظامات شوی دي. او دا زموږ ټول په سیکیورټي ادارو او د ډیسټریکټ رننګ افسر په تلیکا انتظامی په مشاورت سره او خصوصي هغه باندې چې دی د تا د زیات توجه ورکړي شي چې دا امن او خیر خیریت سره د امریکا سره ورسي.
د تیریتوار پورس هم د خیبر پختونخوا په شمول پنجاب، سین، بلوچستان او اسلام آباد کې په 15 چوکو زمینی ټاکنې شوې وي چې پکې په اولمبي تل بهر ملکونو کې مش پاکستانیانو ووټونه اچولي وو. خو د زمینی انتخاباتو کې دا سہولت نه دی ورکړی شوی.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو اوریدونکو وسم کوټه ته ځو. پرون په بلوچستان کې د کینسر پاړه شوی وی غونډه کې ډاکټرانو او چارواکو ویل چې دغه صوبې کې په خزو کې د سینې کینسر د ملک د نورو برخو په نسبت بیخي ډیر دی. د دوی په نه طبي ماهرین وایي چې په بلوچستان کې هر ومه خزه د سینې کینسر لري. د ډاکټرانو په خبره کې کومه میرمن په سینې کې له درد شکایت ولري باید ژر تر ژره ډاکټر ته ورشي ځکه چې که په وخت علاج ونه کړي له دې ناروغۍ څوک بچ نه پاتې کیږي. ایوب ترین په دیاله نور حال درته وای.
د شیخ سید روغتون تر څارن لاندې د کینسر د ناروغي او د غسخه د خوندیتوب په اړه 13 ورځ په کوټه کې و دستوره وسوه. په دستوره کې ډاکټرانو د کونکو او میرمنو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړي. په دستوره کې وویل شو چې د یو د نور برخ په مقابل کې د بلوچستان په شزو کې د سینې یا تی کینسر زیات شوی دی. په دې اړه د شیخ سید اسپیټال ډاکټر نصیر نور حال صدا سراته بیان کړی.
نن چې کوم دا ورکشاپ وو په دې کې زما خپل او زموږ د ډیپارټمنټ دا ولو چې مش عوام ته او خلکو ته د ډیر د رول وروښایو چې په دې کې زموږ څه کردار دی. په کوم چې د سینې کینسر دی د شوزو کې چې کوم د سینې کینسر دی په هغه کې چې ایکس رے کیږي، الټراساؤنډ کیږي، سیټی سکین یا کوم چې د زموږ پښتانه رنگین ایکس رے ورته وایي هغه چې کیږي دا هغه د رول په باره کې دا هغه د زموږ د کردار په باره کې موږ عوام ته دغه دغه آگاهي زموږ د طرفه ورکړ.
خو شزینه ډاکټر میرمن پرګول وایي که پر وخت باندې د کینسر تشخیص وسی نو بیا دا مرز لا علاج نه دی. په کار دی چې کوم مېرمنې په سینې کې درد ولري هغه سم د لاسه و ډاکټر ته مراجعه وکړي.
ډیر شاته یز مشکې دا د اویرنس ډیره کمی ده. ګر پاکستان کې او سپیشلی په بلوچستان کې خواتین یا شیزي سي خپل کدارنګ یو مسله ور پیښ سي دوی ډاکټر ته نه دوی شرمږي دا کې سپټي د خلوی د مرز دې بخې ته اخر سټیج پوری ورسېږي بیا د بچاوې دنګ امید بخې کم سي. نو موږ دا پیغام ورکو هر شیزي ته سي ک هر دا مسله ده دوی د پټین ډاکټرز ته مطلب دا فیمیل ډاکټرز ډیر کوټی کې وستا ډاکټر لدزی خپل علاج د خپل نه کوي نه د پبل چا باندې کوي.
د کارپوهانو په ونه چ پنړی کې دا ناروغي مخ پر ختمه دو روانه ده. خو په پاکستان کې بیا په خاصه توګه په بلوچستان کې هر و مشزه د دې څخه اغیزمنه ده. د هیلپینګ اینڈ صوبای مشر ډاکټر شیزمان مندو خیل وای چې د دې یو لوی حالت ناپوهیده
وسی په ټوله دنیا کې د دې مسله ستا. پاکستان کې ډیر زیات
ده او بیا په بلوچستان کې خو زمون ماهرین دا یی چې په هر اومه شزه کې د سینې کینسر ستا یعنی هر شپژنه اومه شزه د سینې له کینسر له مرز زده سره مخامخي او دا ډیر خطرناک مرز دی زه خپل خوندو مندو ته د خاص کوم کده چا په سینې کې تکلیف هغه دراسي د شزه ډاکټرو سره ملاوسی کچری اول ټیس کې دا پته ولګید نو نیمه فیصد دا مرز وکي علاج کولای شي
د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO د یو رپورت لمخې دا وخت په پاکستان کې نږدې 9000 مېرمنې د سینې یا تید په کینسر اخته دي خو د غونډې برخوالو د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هغه د سم د لاسه د صوبې په غټو هسپتالو کې د کینسر د تشخیص انتظام وکړي
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزي پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره بوورې چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سواد خلک د سیدو شریف له هسپتال شکایتونه لري دوی ویدلته نه پوره دوا نشته او نه سم پاکواله د خوښ سیمو اوسیدونکو مشال ریډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د سیدو شریف د هسپتال ایمرجنسی برخه چې باید خلکو ته بیړنۍ طبي مرستې ورکړي هم سم کار نه کوي بل خو د خبر پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف غړي وایي دوی کوشش کوي چې دا حالت بدل شي نیاز احمد خان تفصیل لري
د منګوري امانکوټ اوسیدونکو افضل خان وایي چې تیرش په مخپل کور ودانې ډیر په تکلیف کې ایمرجنسي کې د سیدو شریف هسپتال وارد ته په دغه امید ویوړه چې تکلیف به کم شي ولې په هسپتال کې هیڅ قسمه دوايي نه و او نا وخت نو د روغتون خوا کې شخصي هسپتالونه او د دوايانو دکانونه هم بند ول دوی وایي د ډاکټرانو لمخې می د ډیره بي وسي څخه په چغو چغو اوجړل
په دغه ټیم کې ماته ډیر انتهایی افسوس راغی چې په دې پوجا بچای د دې سوچته او بابو ته مور ډبولې و او غره په سیتلې و نو کم اس کم زماده تکلیف زماده کړهو زبر ډیره د مشه اوما زما خو په یو کیلومتر د هسپتال نه په فاصله کې کور دی ماته د خپل تکلیف نو خو ما سره په سوچ مو کو چې خدای پاک یو سړی د کلام نه راغی د ګبرن نه راغی د پوری غړې نه راغی د فازه خیل نه د پری کوټ نه راغی یا فرص کې غسو زیدل رکور کې وره غستې د شوبه اتفاق هادیه سي دي توي ایمرجنسي دا ګړ غختې سړي په ماته دا سړي تړ پایويږي نو چې په دې هسپتال کې د سيزونه نه بهر شاټي نو چې چلو کم په غټه مو ماته احساس شو چې ما دې چلو کم د خپل مریض په دې مرګ وته کېدم
افضل خان زیاته وی چې کچره دولت عام ولسته د تکلیف لر کول د وای نه شي ورکولې نو بیا دې ورته دغه امید هم نه ورکوي
زه حکم به دا کاغه د هسپتال ایم ایس ته کچيف ایگزیکټیو دې ک وزیر اعلی د هیلت ټول ته درخواست کوم چې د پاره د خوده د دې غریبانو سره ټوګه بند کړي یا خدای هسپتال نومې د هسپتال له ایمرجنسي دا پدې کې د خلکو ته علاج شروع کړي کدا نه کیږي د پاره د خوده پدې باندې بهر بډونه ولګي د ګټونو بند کړي یو سړی نه درځي د دې انسانانو دې خوده پښتې او الله به ثواب کړي
د پیز آباد یو بل اوسیدونکو شوکت علي چې د پاکستان ټلویزیون سره د خبريال په هیڅ کار کوي وایي چې دوی ورور هم په یو پیخه کې جوبل شي او ولې د حکومت د داوو باوجود چې ایمرجنسي کې به هر قسمه دوايانه ویډیا ورکوي ولې په دغه واټ کې څه قسمه دوايي نه و
سرنج قدر شي نه تا مالوش نشتا پټای نشتا نو ایمرجنسی کې د سوور کوي د هر شي د پاره هغه کم داغه کسان چې مریض سره هغه توي ورشه دا شهر وړه هاشي زیرا زی پاره کم ډیر ټایم ځای شو هغه مریض حالت نور هم خراب شي او صفائی خودم ربد حال له په هر ځای کې ګند پروت دی
د هسپتال د وایونو په اړه مو چې کله د روغتون عملی څخه پښتنه وکړه نو هغه ویل چې د صوبایي حکومت لخوا پړ نشتا د وایونې ختم دي ورسته مو په دا اړه د سیمې صوبایي اسمبلی غړي په ځلکم څخه پښتنه وکړه چې د هسپتال په دورو هغوی وویل
موږ میټینګ هسپتال ټول کابینې راوخته او چې کم از کم دوه شزونه به څوک په سوپري ایمرجنسي او لیبر روم بعضې نیم په هسپتال کې که څه دوایي ځان نه راوړي څه به مطلب دی موږ ورکو هغوی به څوک په سوپري نه وي او انشاءالله تعالی دوه موږ پرې کوو
د هسپتال عمله عوام ولس وایي چې دوی سره هم صوبایي حکومت دغه رنګه لوزونه بیا بیا کوي چې روغتون کې به دوایانې او په خصوصي توګه ایمرجنسي کې هر قسمه علاج وړیا کیږي ولې د تیرو اتو میاشتو راسې روغتون ته دوایانې نه دي ورکړی شوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی دولسنی بجی دی راځي چې له ګلای څخه خبرونه لنډیز وورو
په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخاباتو د رای شمیرنې عمل شروع شوی دی. پرون په افغانستان کې د اوږدې مودې د ځنډ وروسته په پارلماني انتخاباتو کې په میلیونو خلکو د بریدونو تکنیکي او انتظامي ستونزو باوجود رای وکارولې. د ولسی جرګې انتخاباتو کې نن په دویمه ورځ هم په ځینو سیمو کې د رای چونې عمل روان دی. د افغانستان انتخاباتو چارواکي وایي په 2001 پولینګ مرکزونو کې خلک خپلې رای کاروي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما د ولسی جرګې په ټاکنو کې د ډیرو خلکو ګډون ستایلی دی. یوناما پرون په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د 2001 کال رئیس اول وار په افغانستان کې د انتخاباتو بهیر په بشپړ ډول د افغانانو له لوري ترسره شو. د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسد عمر پرون په کراچۍ کې یو بیغونډې ته په وینا کې ویلي دي چې حکومت به په آخري وار د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پور اخلي. اسد عمر زیاته کړه چې په پاکستان کې سرمایه کاری لپاره ماحول جوړول غواړي. په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو په دویم پړاو کې د قومي اسمبلی یو او د صوبایي اسمبلی دوه څوکو لپاره د رای چونې عمل شروع شوی دی چې تر ماښام 5 بجو پورې به دوام لري. په کراچۍ او پېښور کې د زمینی انتخاباتو لپاره کلک امنیتي ګامونه هم پورته کړل شوي دي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وایي په موجوده نکاحنامه تشریح او اسانۍ لپاره به د دې کې بدلون راولي. ډاکټر قبله ایاز پرون مشر لري ته چې نکاحنامه تشریح سره به هلک او جنې ته یو شان حق حاصل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دي چې د روس سره د سړې جګړې د دورې د وسلو کنټرول څخه وځي. ولسمشر دا خبره پرون په نیواډا کې د انتخابي کمپاین پر مهال کړې ده. امریکا، کینیډا او اروپا د سعودي عرب له لوري په استنبول کې د سعودي کنسولګری دننه د خبریال جمال خاشوجي د وژنې په اړه په بیان ناخوښي څرګنده کړې ده. او د افغانستان په پریمیر لیګ کې کابل ځوانان او بلخ لیجنډز فائنل ته ووتل. نن به فائنل لوبه د کابل او د بلخ لیجنډز ترمنځ په شارجه کې کیږي.
لوګلس خمد خبرونو لنډیز واره د مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو وز د واده سره سم تاسو ته پرګنې او نيزه خبرونه وړاندې کو. د خبرونو تاسو ته نساج مل جوړی.
اوریدونکو په پرګنې خبرونه کې د نساج مل سلامونه اومنه. داونه په خبرونه کې د سکانو اندوانو د شمشانګاټو په اړه خبرې کوو. اوریدونکو سروز وړاندې د پیښور په های کورټ کې د شمشانګاټ په اړه یو اوریدنه وشوه. په دې مقدمه کې سکانو اندوان وایي چې په پیښور په خانیو قبلي سیمو کې میشت سکانو اندوان شمشانګاټ نه لري. دوی له عدالت غوښتنه کوي چې د حکومت لخوا په پیښور کې د شمشانګاټ لپاره په منصور شوي ځمکه کې سر تر سره تعمیراتي کار پیل شي. په پیښور های کورټ کې د شمشانګاټ په اړه د مقدمه د سکانو یو مشر باباجی ګورپال سنگ کړی دا. هغه وایي
چې کوم دی پرایټ کار کوم نو مله مال هیګل پته ولګی دا نو تیر ګورنمنت کې 3 کروڑ روپے شي کم دی دغه کې د دې لپاره شوی په خیبر پختونخوا کې شپږ غزلاوله پاری کې بیا ما پرشاور های کورټ کې ریټ پټی هم جمع کړو او په هغه کې پیښور کې سکانو اندوانو لا وې سانو لا شي کم دی سی اخلي او زموږ خو خړې دی ګورنمنت کم پشاور های کورټ کې تاریخونه کې یو وسره وسره لوکل ګورنمنت سره زموږ د کوآرډینیشن روان دی زموږ خو خړې دی امید دی چې مطلب دو میاشتو پروسس کې موږ د دازي ملو شي یا نیکس چې کله هم د پیښور های کورټ فیصله وي امید لرم چې هغه کې زموږ د هغه پورې بچ کم دی دوه د کاروایی پوره کړي. جی بالکل موږ پیښور کې زیخ وخت کړي چې کم دی کې د سکانو اندوانو آبادی ده نو یا 7 کیلومتر فاصله به یا بچ کم دی 6 کیلومتر فاصله او پیښور خخار کې سیټي کې هو راځي او د خوشحالي خبره دا ده چې کم دی موږ د سکانو د اندوانو شمشانګاډ له وخت کړي دي هغه کې چې کم دی مطلب سرکاري پراپرټي ده.
د سکانو اندوانو د شمشانګاټ په دې مقدمه کې د اقلیتونو له لوري په پیښور کې وکیل خورشید خان دی. هغه وایي د اقلیتونو په حق کې 90% پریکړه شوې ده او ډیر زر به د دې مقدمې حتمی اوریدنه وشي. خجی
هغه کې دا و چې دیو د پاره دیو سره غریبانو سره شمشان ګاټ نشته پاره اندوانو د پاره دیو د پاره شمشان ګاټ نشته نو دا هغه نوټیفیکیشن دی مال راوړل دا مو کتل نو هغه لیګل نوټیفیکیشن نو هغه کې تقریبا 5 کال تیر شو نو موږ به پټیشن واچول
پیټیشن باندې روسي تاریخ باندې کنسرن کوارټر محکمه اوقاف راغلی چې هغه چې موږ مکه واغسته چې تا چا د روډ باندې نو د تاریخ لګیدل هغه ورته اړتیا شو زمو خیال دی نو اوس بیا د عجیب نو مثالی هغه فن منر سره ریلیز شوی دی ار سره ریلیز شوی دی او بس خالی بس خالی دادا چې خالی شمشان ګاټ چار دیواری جوړول دی او هغه د پاس هغه یو سیمانو چاته جوړول دی سوزول لپاره
په خبر کې د سیکانو یو بل مشر هردیال سنگ وایي چې د خیبر پختونخوا تیر حکومت پر مهال په پیښور کې د دوی د شمشان ګاټ لپاره 3 کروڑ روپۍ مختص شوي وي خو د حکومت د پام نه کولو د سیکانو ایندوانو په وخت د غږ نه پورته کولو له وجې هغه فنډ ونه کارول شو
دا مین مسئلہ دا چې دی تیر گورنمنٹ کی پی ٹی آئی گورنمنٹ او دی کی ایڈی پی فنڈ کے منگا تقریبا 3 کروڑ روپے ایڈی پی فنڈ کے واچول شو بیا منگتا تقریبا دی بیا منگتا ہوئی تاسو اپروول شو بیا چی دی اپروول شو نو دی بیا منگا منگا زین نا میلائے دو ولی چی زیدہ سی دی کی زی پکار دی چاہ انوائرمنٹ بھی ولی چی دا انگلسی چا خلق سارا مطلب انوائرمنٹ بس چاہ منگا آزادانہ طور پر منگا پن مڑے سلو لیشو مطلب سیرے کی منگا بس نو شی چتا تو منگ میں اعتراض ہوں نو دا یہ خدا یہ بل سیکورٹی ایشوز دی منگا دے کی مشو بس سیکورٹی مسائل نو پہ خبر کی منگا زے لٹولو خو اچانک دے چکم 3 کروڑ بجٹ اگا لیفٹ شو اگا گورنمنٹ چکم اگا واپس شو ولی چی اور گورنمنٹ انٹرسٹ پہ کنا اخس تو پہ دے کی ولی کا پراپرلی اگا انٹرسٹ اخستے نو منتظر ملاوی دے شو څه داسې ځینې دي چې هغه ګورنمنټ پراپرټي ده یا یو کا پراپرټي موږ ګورنمنټ ته وویل چې یا تاسو دې سره دې ته فنډ ورکړي بل ګورنمنټ ته چې فیډرل ګورنمنټ دې ته تاسو دا فنډ دې ته ورکړي تاسو دې مزه به موږ ته نه لاوشي نو هغه چونکې یو خو نیګلیجنس وو دیو جبان دې دا فنډ موږ نه لارو بل دې کې مسله ده چې هغه کوم بجټ کې کوم ډی پی فنډ داخل هغه واپس شو هغه خپل ټایم چې یوټیلایز شي خامخا بیا هغه لیف شي کنه نو مین وجه هم دغه وه چې هغه فنډ لیف شو په ټایم باندې هغه موږ دې ونه کتل شو نو ګورنمنټ هغه دومره انټرسټ پکې اخستو نه نو دې وجه باندې 3 کروڑ روپۍ موږ لیف شو دوباره موږ کیس اچولی دی په پېښور های کورټ کې نو هغه کیس فی الحال جاری دی
د سیکانو مشران وای چې په پیښور کې یواسې د سیکانو شاوخوا 1000 کورنۍ میشت دي ګورپال سنگ وای د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې میشتو اندوانو سیکانو ځان له شمشانګاټي جوړې کړې دي خو د پیښور او قبایلي سیمو سیکانو اندوان خپل مړی اټکتا وړي نوموړی سیاتوي زیاتره اندوانو سیکان کار روزګار او جایدادونه نه لري او د مالی ستونزو له وجې نشي کولی چې خپل مړی اټک یا نورو سیمو ته یوسي
په خیبر پختونخوا کې صرف پاټک کې نه دی اوس چې څنګه په سواد سایډ لا سواد جدا او سواد کې چې کم دی مطلب هلته په سواد کې پیر بابا کې خپل ځای دی مطلب دغه شان کې چې کم دی هغه دغه والا غرغشتو والا بیل جوړ کړی دی مردان خلک لګیا دي هغه خپل جوړ کړی دی نوشیرا والا همدا زمګه خیر آباد والا نږدې دی او اوس چې کم دی مطلب چرته چرته کمیونټي پاتې کیږي څنګه بودرې جوړ کړی دی خو چې کم دی فاټا سیکان دی بیسیکلی د خیبر ورکزی او کرم ایجنسی نو دا کول چې کم دی مطلب کپ په خبر کې پاتې کیږي بل خصوص بیا چې کم حسن عبدال کم خلک تللی دی حسن عبدال والا خلک هم دی خیر آباد لا راځي پاغه کې د اسلام آباد کې کم خلک پاتې کیږي کپ په انډه کې پاتې کیږي دا ټول خیر آباد لا راځي
ګورپال سنگ سیاتوی چارواکو ته د سو وارو غوښتنې کول وروسته یې په عدالت کې د مقدمي کولو پریکړه وکړه او هیله لري چې د شمشانګاټ پاړه باد د دوی په حق کې ډېر سر فیصله وشي دا چې شمشانګاټو کې اندوان د مړی لپاره څنګه مراسم ترسره کوي په پیښور کې د اقلیتونو مشر رادیش سنگ ټونی یې پاړه وایي که د سیکانو څوک مړ شي نو دوی یې لومړی 3 ورځې غم کوي او بیا یې له هغې وروسته خپل نور مراسم ترسره کوي نوموړی سیاتوی چې دوی په شمشانګاټ کې د مړی سوزول لپاره یو برخه مختص کړی بی
یو زمونږ سٹور جو کړی چې هغه کې زمونږ سٹور کې لرګي پروت دي او یو زمونږ زیدسي سیل ته مونږ چې کوم نو عبادت کوو تقریباً نو بس دا یو سلسلہ خو دا ټولو مذہبونو یو سیم دا چې مطلب دعا ټولو لپاره ده کنه نو هغه دعا لپاره مونږ یو ځای مختصری
ګورپال سنگ وای پاتک کې هم دوی پخپل سر شمشان گاٹھی جوړی کړی دي نو مړې وای دوی د هر کس په سر د کال په حساب سره 1500 روپے یې خو دي او پاغه د خپل مړی او شمشان گاټ سره تړلې ضرورتونه پوره کوي
موږ زینې د دوه شمشان گاټ د آمنه سامنے موږ جوړ کړی دي اغه دوه مقصد دا چې پهل میوزې واغستوم بیا بل ځای واغستو پهل میوزې جوړو بیا بل ځای جوړو دا پیسې ټولې موږ راټولې کړې دي او د دې سره انت لرګي خرچه ده انت موږ په خپل مدد اپ کې ته چې کم دي او 20-25,000 روپے دوه دغه نی ولې دي شمشان گاډ کې هغه تیل شي هغه ریپیرینګ مې وغیرہ کېږي جنریټر خرچه شي برف وغیرہ شي هغه صفائی شي نو مطلب هغه ټول سسٹم کے کم دے مطلب مونگا آگے نہ چلو زمونگا حال دا میاشت عام روٹین کی کمڑی کی گی کمڑی نہ کی گی زمونگا 1,15,000-1,20,000 روپے پر منتھ خرچہ دا شمشان گاڈ آگے کے چکم دے دو چوکی داران دی آگے بجلی بل دے آگے سر چکم دے نورا صفائی وغیرہ پیپر وغیرہ نو دا ٹول آگے نہ چلی چکم دے لرگی ڈیر زیاد گران دی پفی کس باندے چکم دے مطلب چار من لرگی خرچ کی گی نو هغه باندې کم سے کم کم سے کم دا 12-13,000 روپے فی کا لرګی صرف خوري نو هر مړی له موږ چې کم دی ته ویل نه شي چې تاسو لاش
ګورپال سنگ سیاتوی د شمشان گاٹ لپاره په پیښور کې په 400 روډ زه خوخ کړی دی نوموړی وای ک په خبر کې شمشان گاٹ جوړ شي نو د دوی با ډېری مسالې هوارې شي ہردیال سنگھ وائی پا پی خبر او قبائلی سیمو کی دا شمشان گاڈ نا لرول لوجی دوی پا ہر زی کی خپل مڑی نشی سوسولے نموڑے وائی سکانو اندوان غاری چی خپل مذہبی رسومات پا ازادے او سکون سراتر سرکری
یو خدا دے چی دس زی کی شمشان گاڈ پا کار دے دی آغا یو خو سو من اتراز نکی اکثر دوتا یو چرتا واقع شے والا پیخور کی وزے کی نوغا تقریباً شمشان گاٹ ہو اگر پخوانے ہو نوغا ہندو کمیونٹی وہ نوزل پہ چلتا آگا پنمڑے سوزا ہو نوغا دیا مسلم کمیونٹی پہ اعتراض کرو پتی شیز مانے یہ خدا دے جدا شمشان گاٹ کو پیخور کی ہوں مکہ لگا ایشو دا بے دا پارا جو انوائرمنٹ کے پکار دیں شمشان گاٹ آگا زکیوی چلتا نوغا کمیونٹی ایکسیسیبل ہوں گی وہ مانے چاہ اعتراض ہوں گی
اور ادن کو د خیبر پختونخوا له حکومتي چارواکو سره مو د خبرو هڅې وکړي خبريالي نشو البته د خیبر پختونخوا د اوقاف او مذهبي امور په خني وزیر حبیب الرحمن راته سمو د وړاندې د اقلیتونو د ستن سپاړه ویلی وو
تقریباً
اور ادن کو دعوا ددیو نے پرگنے خپرونا کد خپرونی پڑا سرائے لرے نو ضروری را سره شریک کړي تر راتلون کې خپرونی پوری درنا اجازت غواړو خوشاله اوسه
اور ادن کو تاسو مشال ریډیو اوري اوسم دی ویبلې اونیز خپرونی وخت دی ٹولنا او سخت درزی اورو چې احمد شاہ اعظمی درته جوړی
ټولنا او سخت دریځي.
د مشال رادیو په اونې خبرونه ټولنه او سختريزي کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د ناموسي وژنو یا د غیرت په نامه د وژنو په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې لوی وژدې مودې راهیسې د سختريزي څپروانه ده چې د بیلابیلو پیښو په تناظر کې زیاتوالی پکې راغلی او دایره یې پراخه شوې ده. که یو خوا په دې هیواد کې د سختريزي د زیاتوالي یو شمېر عوامل دي، نو بل خوا یې پر بیلابیلو طبقو او د ټولنې پر بیلابیلو څانګو اغیز کړی دی. روانه خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې د سختريزي ستونزه څنګه هواریدای شي. په پاکستان کې د سختريزي په واده کې د ریاستي پالیسیو، تعلیمي نصاب، مذهبي ډلو، رسنیو او مدرسو نومونه اخیستل کیږي چې د پدیدې ته په بیلابیلو وختونو کې واده ورکړي ده. بل خو سختريزي په دې هیواد کې بیلابیلې طبقې او د ژوند څنګ غیزمنې کړي دي. که څه هم د پاکستان حکومت د سختريزي د مخنیوي لپاره ځینې تګلارې جوړې کړي چې ورستي هغه د 2014 کال په دسمبر میاشت کې پر ارمی پبلک سکول پېښور تر وسلوال بیر دروسته د نېشنل اکشن پلان په نامه و. دا تګلارې شل نکات لري چې د پوځي عدالتونو جوړول، په مدرسو کې اصلاحات، لکري کې ډکو ویناو مخنیوي او د سختريزي ډلو پر ضد عملیات کول پکې شامل دي. خو د شننګ په باور په پاکستان کې د سختريزي پر ضد تګلارې جوړې سي، خو په صحیح توګه نامل کېږي چې لکه بلې دا پدیده تر اوسه ژوندې ده. خدا چې د سختريزي موثر مخنیوي په څه ډول کېدلای سي، لیکواله او څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه وايي په هیواد کې دننه د درو لارو په خپلولو سره دا پدیده لمنځه وړل کېدای سي چې مهم رول یې د ریاست دی.
پہلی بات تو یہ کہ جس میں ریاست جو ہے کسی کا ساتھ نہ دے، ریاست اپنا جب رول آف لا کرے اور
لمڑے خبر ادا دا چھ ریاست تے دا چا ملگرتیا نہ کبھی ریاست چھ کلا دا قانون حاکمیت ٹنکڑی او خلق دے تپری نک دی چھ قانون پلاسنو کے واخلی نو دا بت ٹول لوے گام وی. دویم خبر ادا دا چھ پا پاکستان کے ٹولنا پخوا ہم مذہبی وا خو سختری زنوا اس خو بیلا بیلے فرقے رامی سشوی او خلق کی ویشلی دی. رسنے باید دغه تقسیم او درزونا نور زیات نکڑی او خپل مسئولیت پ خط او گتر سرکڑی. دریم مهمه خبر ادا دا چھ سختری زیڈلے باید لمیان سے اڑل شی ہاغ ڈلے چھ وسلے راخستی وی او پخل کو خپل خبر پ زور منی. ریاست باید دا ڈول ڈلو لاتڑ پریک دی،
ریاست کو ان سے ہٹ جانا چاہیے.
بلخ د اسلام آباد په قامی دفاع پوهنتون کې شوونکی ډاکټر شهریار خان هم وایي چې د سختريزي مخنیوي درې اړخیزه کار او ستراتیژي ته اړتیا لري چې لنړی هیواد او لسره اړه لري.
د دې حل د زموږ د پدې لیول باندې کیږي. زمونږ چې کومو نړیوال دی بین قومي سره باندې د کوشش لري چې یو کنسنسس جوړ شي د ټول ملکونو چې سیاست یو پراخ شي او سیاست یو ملګری کې تر دره پر ځای او د دې لپاره یو ځانګړی او حکومت د نړیوال جوړ شي. یا ځینې مکمل هغه د ملکی کتابانه ده چې په ملکی سیاست یو نظام دی چې د خلکو ته انصاف ملي شي، د خلکو مسالې حل شي، د خلکو د پاره حکومتونه جوړ شي او هغه د څه د طاقت استعمال نشي بلکې په هغه کې د سیاسي اقتصادي یا ټول یو مجموعي طریقې سره پالیسی جوړ شي. نو هغه په کار او بل چې کمزونه په کمیونټي لیول باندې د خلکو په لور ځي، خطر سول سوسایټي په دې باندې په لور ځي په خلکو کې شهود او چې خلکو کې د شهود د تخدریزي په دې تخدریزي علاوه چې د اشتراک تخدریزي په اوی د خپل سیاسي مقاصد چره هم حاصل نشي. په هغه لیول باندې یو ډیر نه جوړول سول سوسایټي کار دی په دې دریو لیول باندې چې کار وشي دا په خلکو کې د حل روزي.
سختريزي تندلاریتوب یو داسې پدیده ده چې په اړه د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې ذکر کیږي او یو شمېر وسخه اغیزمن شوی دی. ډېرې پوهان د رواني ترهګری تر شا د همدې مفکوري اغیز ګڼي. د اسلام آباد د سیمه ایزو مطالعاتو په اداره کې څېړونکي شاهد الیاس خان وایي چې په سیمه کې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر مخ وړل او شریک اقدام د سختريزي مخنیوي کولای شي.
کم کے لگائی ممالک سے افغانستان، پاکستان، انڈیا، ایران دیکھیے زنانہ سیاست سلا اور کے کم تعلقات کیے دے سر دے شور تعلق دے رہے خبر ہے یو خدا دې په لوکل لیول باندې په دې مارشو کې پکار ده چې حکومت داسې اقدامات وکړي چې کوم شدت پسند خلک دي د دې پروپاګند نه راولي او خپل حکومت ورته داسې پروګرامونه وکړي چې دوی د شدت پسند دی پروپاګند نه لاله راولي دویم تخته ده چې د شدت پسندۍ ختمولو لپاره په پاکستان کې په افغانستان کې چې د دې ملکونو منځ کې کوم ستونزې دي هغه حل کول ډېر ضروري دي د پاکستان د افغانستان په باره کې چې کوم شکایتونه دي هغه ازاله کول او د افغانستان پاکستان په باره کې او د ایران په باره کې او د انډیا پاکستان په باره کې دغه مسایل حل کول په دې منطقه کې په دې علاقه کې د امن راوستو لپاره او د انتها پسندۍ ختمولو لپاره د دې ستونزو حل کول او د دې ختمول ډېر ضروري دي
دا سردرزی پدیده په پاکستان کې ځانته تاریخ لري ځینې خلک دا د پاکستان له جوړېدو سره سم تړي او ځینې نور یې بیا له جوړېدو وروسته د بیلابیلو پیښو رامنځته کېدو پر اساس تړي خو زیاتره شنونکي دا نظر لري چې په پاکستان کې سردرزی هغه وخت زیاته وده وکړه کله چې په 1990 کال کې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ او دلته بیا د 1980 په لسیزه کې په پاکستان کې په ګڼ شمیر کې مدرسې جوړې شوې د افغان جهاد په نامه خلک وروزل شول او ریاست خپل تګلاره بدله کړه شوونکی او د سیاسي چارو پوه پروفیسر محمد اسماعیل وای ریاست او سیاسي ګوندونه د سردرزی په مخنیوي کې مهم رول لوبولای شي
بنیادی خبر چې کومه ده هغه موږ کوم نیشنل ریډیو د سکیورټی سټیټ چې کومه ده د ریاست په سطح باندې به هغه بدلول پکاري او پارلیمنت به خپل رول ادا کول وکړي دا د ټولو نه مهمه خبره ده که چېرې انفرادي کوششونه خوړیر کیږي خلک کوي خو دا خبره د انفرادي کوششونو په نتیجه نه حل کیږي دې لپاره لومړی خبره دا ده چې د ریاست نریټیو څه جوړیږي بیانیا څه جوړیږي ریاست څه بیان کوي د نیشنل سکیورټی باره کې د دشګردۍ باره کې د بیا پسندۍ باره کې نو په هغه مطابق به نظام تعلیم کورس اغم جوړیږي په هغه مطابق بعد مدرسو پالیسی هم جوړیږي چې دا به څنګه مانیټر کیږي څنګه ریګولرایز کیږي په هغه کې به خلکو ته تعلیم موکې څنګه ورکیږي په هغه کې به ځوانان د دشګردۍ نه څنګه راوباسو دا غیر لپاره د ریاستي کردار د ټولو نه اهم دی دویم بیا ورپسې چې کوم دی نو د سیاسي پارټو کردار دی چې سیاسي پارټۍ یو واضح ویژن لري یو واضح منشور لري چې دا هغه دلته کې د سیاست په سیکولرزم په بنیاد باندې ساينسي بنیادونو باندې سیاست شروع شي
په پاکستان کې د کورټ په نامه د وی څرنیز ادارې مشر علي شلا خان وایي چې په دې هیواد کې واکداران د سختدریزي ستونزې ته خاص ارزښت نه ورکوي د نوموړي په وینا کریاست سختدریزي یو ستونزه وګڼي او پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي نو بیا د مخنیوي کېدای شي
د دې مسلې صحت ریکګنیشن ډېر ضروری دی چې څنګه دا واکمن خلک چي دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي نو ټول کې اول خو دا شی ضروری دی چې کم زه حاضر سات زه خپل صاحب اقتدار طبقو کې زدا شی نوی نما چې دی تی مسلې تا ټولو کې غټه مسله ګوري زمګه واکمن خلک چې دی هغه دا خیال دی چې اقتصادي ترقی غټ غټ میگا انفراسٹرکچر پروجیکٹس سره براشی اغی دا خبره بالکل غلط ده که څومره غټ غټ میگا انفراسٹرکچر پروجیکٹس تاسو جوړ کړئ خو چې تاسو چې کوم هیومن ریسورس دی هغه دا غی قابل نه وي چې هغه په صحیح توګه استعمال کړی شي نو تاسو به ترقی نه شئ کولای دی وخت زمګا هیومن ریسورس یا زمګا معاشره کې چې کوم زمګا خلق دی اغی اٹینشن غواړي دا صاحب اقتدار خلکو اٹینشن دی وخت پکار دی چې هیومن ریسورس ډیولپمنٹ دی رادر دین انفراسټرکچر ډیولپمنٹ نو د هیومن ریسورس ډیولپمنٹ لپاره ټولو کې ولنه خبره دا پکار ده چې په معاشره کې خلکو یو بل لړخت نفرتونه نوي خلک یو بل سره مینه محبت لري خلک یو بل ته د انسانیت په تقاضا ګوري او یو بل کې فرق نه کوي یو بل خلاف هتیار صرف په دې خبره نه روچتوي چې زما خبره سره اختلاف کوي
آریش الله خان زیاتوی له ادراک ورسته باید واکدار طبقه یو هر اړخیزه ستراتیژي جوړ کړي او په هغه کې د تعلیم او رسنیو په ګډون په بیلابیلو څانګو کې اصلاحات راولي کزن په پاکستان کې د ټولنې د سختدریزي خبره هم کیږي، خو د ټولنیزو او سیاسي چارو په هاشم بابر وای چې عام ولس د ویری لکبل د سختدریزي پر ضد ژغ نسپورته کولای.
نو خو چې عام خلکو ته ګورم ولس ته ګورم انو اغي کې د انتها پسنده خلاف شکم دی یو ذهن لري بخاره مخالفت ځکه نشي کولای چې که خلک لګ هم دی خدایي پلاس کې وصله ده یا اغي ماب جوړول شي د داسې قسم له لپاره به کم دی څه څه بده وي مچې زموږ خپل اداري راځي چې اغي دې شي مخنیوي وکي او هغه خلک چې کم خاموشه خلک دی اغي کې مغرب اداري دی اغي انتها پسند نه دی اغه خاموشه خلک چې کم دی اغه بیا اغه ته مخپله اسو شي چې اغه په اولس کې خواري شي او په یو روادار دین پرشارو کی یا په یو روادار دین باندې عمل وکي.
په پاکستان کې یو شمیر شنونکي وایي د شونځیو په تعلیمي نصاب او مدرسو کې د اصلاحات پر اوستو سره د سختدریزي څپا کمېدلی سي. د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون پخوانی شونکي ډاکټر پرویز هودبای د ماشومانو او ځوانانو ښه روزنه په دې لار کې مهمه ګڼي.
د سختدریزی خاتمه به هغه وخت کیږي کله چې موږ خپل ماشومان او ځوانانو ته وایو چې خپل دماغ فکر وکړي مخکې لدې چې د بل خبر ومني. لومړی باید دا معلومه کړي چې د هغې خبرې په تایید کې کوم دلایل شته او د هغې په مخالفت کې کوم ثبوتونه او دلایل شته. چې کله موږ د دوی ذهن سازی ونکړو نو دوی به د نورو خلکو په خبرو کې راځي او خلک به دوی بیلاری کوي که هغه حکومت وي که ادارې وي او که ملایان وي. که چیرې تاسو د نړۍ پر مختللو هیوادونو ته وګورئ نو هلته رسنۍ یا میډیا آزاده ده او ماشومانو ته له لومړۍ ورځې دا ښودل کیږي چې د بل خبرو ته وروسته ګورئ. لومړی دا وګورئ چې ستا خپل ذهن څه وایي. نو زما په فکر دا د سختدریزۍ یوازنی حل دی.
کڅم پښکارا توګه په پاکستان کې په داتیرو څو کلونو کې په ترهګری کموالی تر سترګو کیږي، خو سختدریزي نه یوازې پر ځای پاتې ده بلکې نور وعده هم کړې ده. شنون کې وایي تر څو په دې هیواد کې سختدریزي موجوده وي ترهګری نشي ختمېدای. د مشال رادیو روان خبرونه ټولنه او سختدریزي هم دمره و. راتلونکي خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې سختدریزي د پښتنو پر کلتور څومره اغیز کړی دی. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکوم سوکاله ژوند ولرئ.